پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم پی یو استودیو تموز فریبا ظاهر هر کله کوم په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې امانه مرزا را سره دی په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په یووالي او هڅو پورې تړلې ده. د او نور مطالب په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. لومړی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د ملي امنیت پر یوه ریاست د تیر کال د برید تراو وژل سو. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 21 وسلوال مخالفان وژل سوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د قطر او عرب هیوادونو ترمنځ د روانې لانجې د حل غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د ملي امنیت پر یوه ریاست د تیر کال د برید یو طرحو وژل سو. دغه وزارت نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي دریا خان چې په خالد مشهور او تیر شپه د لوګر د مرکز پل علم په مربوطاتو کې د پولیسو د خاصو قطعو په عملیاتو کې وژل سوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د دریا خان تر څنګ د حقاني شبکې درې نور قمندانان هم وژل سوي دي. د وزارت اعلامیه وایي دغو کسانو په لوګر او ورڅیرم ولایتونو کې د انتحاري حملو په پلانولو او تنظیم کې لاس درلود. بلکه د ملي امنیت اداري اړوند د محافظت یا رجال برجسته پر ریاست دغه حمله د تیر المریز کل دوري حمل پر یو دیر شمه سوی وه. په هغه حمله کې د کورنیو چارو وزارت تر شپېتو د زیاتو کسانو د وژل کېدو او تر 300 زیاتو نورو د چپې کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 21 وسلوال مخالفان وژل سوي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې دغه وسلوال د 14 تصفیوي او 23 خاصو عملیاتو په نتیجه کې په 12 ولایتونو کې وژل سوي. په دې موده کې د لسګونو نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخ د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 16 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. په غزنی د درېمې پلې لوا قمندان برید جنرال نظام الدین خنجر نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه بریدونه تیر شپه په دیک او ګیلان ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو سوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ازبکستان ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې په ترمز ښار کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوي برابرې کړي. شوکت میرزیایف دا خبره پرون ماپښین د قزاقستان په مرکز استانه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې پر مهال وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست په اعلامیه کې زیاتوي د ازبکستان ولسمشر ویلي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري د ټولې سیمې په ګټه ده. تاکل سوی چنن په نیوی دیلی کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا غونډه جوړه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په هند کې او ل خپل هندي سیالي سوشما سوراج سره به په دې اړه د غونډې مشري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې د کابل او نیوی دیلی ترمنځ د همکاریو څو سندونه هم لاسلیک کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د عرب هیوادونو له هغې ائتلاف څخه چې سعودي عربستان مشري کوي غوښتنه وکړه چې له قطر سره د هغه ډیپلوماتیک بحران پر پای ته رسولو خبرې وکړي چې په عرب ټاپو وزمه کې کړکیچ ولاړ کړی دی. سرګی لاوروف پرون خپل سعودي سیال ته وویل موږ د مذاکرو له لارې د اختلافاتو د حل پلوي کوو. د سعودي عربستان په جده ښار کې د کتنې پر مهال د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ته د سرګی لاوروف دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپرې سوي دي. د دغه وزارت په حواله لاوروف د کویت چې ستایلی چې غواړي د دې لانجې د حل لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د امریکا د میامی ښار ځینې برخې پرون په داسې حال کې تر اوبو لاندې سوې چې د ایرما په نوم طوفان د فلوریدا ایالت ته ورسېد. د دغه طوفان سرعت په یوه ساعت کې 210 کیلومتره و چې د دغه ایالت د لویدیځو سواحلو خوا ته په حرکت کې و. د امریکا د طوفانونو ملي مرکز وایي د ایرما طوفان درجه له 5 څخه اوس یوې ته راټیټه سوې ده. په همدې حال کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د دې طوفان په وړاندې د مقابلې لپاره د حکومت د اقداماتو په باب وویل.
The president has directed the full resources of the federal government.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلوریدا والی سکاټ او نورو چارواکو ته د ایرما سمندري طوفان سره د مخ کېدو د ښه چمتووالي لپاره د فدرال سرچینې د بشپړې استفادې امر کړی دی. موږ خپل هڅو ته دوام ورکو خو باید یاد مو وی چې دا یو خطرناک طوفان دی او لا هم چلیږي.
د ایرما طوفان په نتیجه کې په فلوریدا کې تر 2 میلیونه زیات کسان له برښنا څخه بې برخې شوي دي. د مکسیکو د کورونې چارو وزارت وایي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر نوي تل وړ شوی دی. د چارواکو په وینا زلزلې په اوکساکا ایالت کې یو بیا، په چیاپاس ایالت کې 15 او په تاباسکو کې 3 کسان مړه کړي دي. د پنجشنبې په ورځ د ریشتر په مقیاس 8.2 درجې زلزلې د مکسیکو جنوبي سیمې ولړزولې. او شمالي کوریا خبرداري ورکړې چې واشنگتن وتوانې چې پر دغه هیواد د نورو سخت بندیزونو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا واحد سوي، نو امریکا به زیات درد وګالي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن ویل دا هیواد چمتو او لیواله دی چې د امریکا پر ضد هر ډول اقدام وکړي. شمالي کوریا ویلي د دې اقدامات به امریکا ته دومره درد او زیان ورسوي چې په خپل ټول تاریخ کې به یې نه وي لیدلي. دا خبرداري په داسې وخت کې ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د غوښتنې تصویب کړه چې نن پر شمالي کوریا د نویو بندیزونو په اړه رایه ورکړي. دغه بندیزونو ته د دې لپاره رایه ورکول کیږي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو خلاف د خپلو اټومي او بالستیک میزایلو پروګرامونو ته ادامه ورکړې ده.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په یووالي او هڅو پورې تړلې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته دا خبره وکړه.
اگر ما وحدت در بین مردم رو تامین کرده بدانیم، در اون زمان کوشش هایی که از طرف نیروهای امنیتی ما صورت میگیره به مراتب موثرتر میباشه.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعدالدین شپون مړینه لویه ضایع بولي. سعدالدین شپون د یک شنبې په ورځ وفات سو. د نوموړي د ږغ یوه بېلګه
څنګه شیخ نه دي چې زه دغه لاف وایم په هغې باندې داسې افتخار وکړم. ما واقعا شنیدی که فقط خپله ټولنه مې مطالعه کرده.
په نړیوالو مسایلو کې واوري چې روسیه له سعودي عربستان او د دې هیواد له متحدینو غوښتي چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. دغه راز په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروانو نیز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې باید د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو برخو د مطالبو ترڅنګ واوري چې افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د هیروینو د جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورنډ کرښې هاخوا وړل شوې دي. دلیل یې څه دی؟
یو ولادت پیدا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د اواز محضر په رابطه باندې.
د دې پروګرام اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې شئ. ورسوت خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په یووالي او هڅو پورې تړلې ده. عبدالله عبدالله چې نن د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې ویل افغانان باید د ملي ګټو په پام کې نیولو سره په خپل منځ کې یووالی وساتي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي امریکا باید د دغه ستراتیژي په پلي کېدو کې صادقه اوسي او لکه چې اعلان یې کړی د ترورستانو په ملاتړو هیوادونو خپل فشارونه ډېر کړي. زیتل رحمت الله افغان خبرو.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي بیلابیل اړخونه لري چې د افغانستان په وضعیت باندې تاثیر لرونکي ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دغه پالیسي ایجادوي چې افغان سیاسي مشران په دې اړه زیات بحثونه وکړي، تاثیر لرونکي ټکي ولسته روښانه شي. ښاغلی عبدالله همداشان وویل چې د دغه ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په هڅو پورې تړلی. هغه وایي د دغه پالیسي او یا د هرې بلې پالیسي او ستراتیژۍ بریالیتوب د افغانستان د خلکو په هڅو پورې اړه لري. لکه اوس چې ده که چیرې موږ د ملي منافعو په پام کې نیولو سره د خلکو په منځ کې یووالی وساتو، هغه وخت هڅې چې امنیتي ځواکونه یې کوي او هغه ملاتړ چې د نړیوالې ټولنې لخوا کیږي په څو ځله ګټور تمامیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اگست په 28مه د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه او په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري د دوام او د وسلوالو مخالفانو د ماتې ژمنه وکړه. ډونالد ترامپ له پاکستان غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د متحده ایالاتونو دغه ستراتیژي د افغان ولسمشر اجرا رئیس او په ټوله کې د افغانانو له هرکلي سره مخ سوه. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي امریکا باید د دغه ستراتیژي په پلي کېدو کې صادق واوسیږي او لکه چې اعلان یې کړی د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو خپل فشارونه زیات کړي.
ما متوجه شوم در افغانستان همچنان اورا با ملت افغانستان با مردم افغانستان صادقانه همکاری داشته باشد و در پلی از او فشارهای بیشتر بیشترم بالای کشورهایی که اونا لانه های تروریسم اونجا موجود است و در پهلوی از او فشارهای را بیشتر وضع بکنن، هم فشار امنیتی هم فشار اقتصادی هم فشار دیپلماتیک.
عبدالله عبدالله همداشان د 11 سپتمبر د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره غمرازي ښکاره کړې ویل امریکا له دغه پیښې وروسته افغانستان ته راغله او اوس هم له تروریزم سره په جګړه کې ښکېله ده. له نن پوره 14 کال وړاندې په امریکا کې د القاعده شبکې 19 غړیو د څلورو الوتکو په وسیله په نیویارک په سوداګریزو ودانیو او په واشنگتن کې د دفاع په وزارت حمله وکړي چې له 3000 څخه زیات کسان پکې ووژل سول. اجرا رئیس عبدالله عبدالله د بریکس غړیو هیوادونو اعلامیې ته په کتو وویل هغه اجماع چې افغانان یې د تروریزم پر وړاندې د جوړولو لپاره هڅې کوي نږدېوالی څرګندوي. د بریکس د غړیو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیې کې د جیش محمد او لشکر طیبه نومونه هم اخیستل سوي چې اوس هم په پاکستان کې د روزنې مرکزونه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و امریتل چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي په تطبیق کې پر ملي یووالي ټینګار کړی دی. دغه راز د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ستراتیژي د پلي کولو په برخه کې باید یو ملي دریځ رامنځته شي. زما همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي قریشي سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د اجرائیه رئیس دا څرګندونې ولس ته څه پیغام لري.
زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب عبدالله خبرې قانوني بیس لري او په نظامن کې په ملي کچه باندې دي. دا خبرې موږ په څلور وختو جنې دي ملي وحدت د دولت منو او تاییدوي. خو د نن په دولت کې ځینې ستونزې موجود دي. د هغه ستونزو د هواري لپاره د هغه د حشوي یا د وسني خبرې په همدې خاطر باندې دي، ځکه چې ځینې ستونزې له نګه د کړیو او د ګروپونو دځه کې موجود دي. که چیرې دولت زموږ واحد لاس نه شي او په یووالي باندې کارونه کې د متحده ایالاتو د وسني ستراتیژي به فیصله سره پلي نه شي، لکه دا نور پروګرامونه چې په 14 کلونو کې همداسې په د هوا یا د اوبو د په مخ
په ټوله کې افغان حکومت او افغانان د امریکا د دغه ستراتیژي په پلي کولو برخه کې څه ډول رول لوبول شي کدا راته واضح کړی.
که د فکر وشي کې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې په ملي کچه باندې موجودې وي او په سیمه ګاونډي په سطح باندې او په سیمه ییزه کچه باندې په نظام کې د بهرن استخباراتي د سرو روابطو کې ستونزې موجودې دي، تر اوسه لا موجودې دي. نو کچیر د منګه مرسته سره واحد او په واحد مفکورې باندې هغه په خوانی ترنګړي حالات لري کې او سربېره په دې باندې ملي فکر وکړي، نو دا به معلومه خبر ده چې د متحده ایالاتو د ستراتیژي د زی چې فکر کوم چې پاکستان په دې حق باندې لادګری شروع کړی دی، چې د لادګری په دې خاطر باندې چې غواړي چې د سولې د طریقې ځینې په مخ منډه لاشي او دا د هغوی لپاره یو نو فیصله سره امتیاز ورکول کیږي. په دا سره چې فشار د متحده ایالاتو په پاکستان باندې ضرور دی او هغه اړو باسي
پوښتنه مې دا ده چې افغان حکومت په کورنۍ او نړیواله کچه څه ډول تګلاره باید په مخ ونیسي سو دغه ستراتیژي په سمه توګه تطبیق او پلی شي او څه نسا اغیزمن هم واوسي.
د دې د پلي کولو لپاره موږ باید د یو ملت په توګه باندې معقولیت په پام کې ولرو او سربېره په دې باندې موږ کچه باندې سره یو موږ یو واحد شو. هغه ناندري چې ولسي خپل بانک سره لرو د لومړي خبر د زما هغه باید اورځنی منفي شي. سربېره په دې باندې د ملي قوتونو د سمبالښت او جوړښت او ټریننګ او تمویل او تعزیز او حمایه لپاره باید د دولت کچه باندې کار وشي. سربېره په دې باندې د قانون د وحدت لپاره باید څو وزارتخانې یو ځای سره په ګډه کار وکړي او له دې نه پرته امنیتي ارګانونو د رهبری کې هغه څه چې لازم دی د هغه څه پوزي د قومي بیس چې دا ډېره خطرناکه موجود ده، له دې نه ووځي او فساد پکې لري شي. لکه چې په دې باندې په دغه هفته کې څو دفعې خبرونې هم وشولې، زما ډېر تاکید په همدې باندې دی چې زموږ قوتونه د قومیت د فیصله سره د تور خط نه بیرون ته ووځي، بلکې یو شنه خط ته چې هغه ملي خط ووځيږي د اساسي قانون مطابق د خپل دویم او درېم او شپږمې مادې مطابق د ځکه د عیار کې میډیا هم له موږ سره بدلا سره کې څه خصوصي ووځيږي څه دولتي ووځيږي.
د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي قریشي و چې وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د پلي کولو لپاره ملي یووالی ډېر مهم دی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. روسیه له سعودي عربستان او د دې هیواد له متحدینو وغوښتل چې له قطر سره خپل اختلافات هوار کړي. دغه غوښتنه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل ساری د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې کړې ده. د نور تفصیل لپاره همدا اوس زما همکار نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی. نور صاحب، که اوریدونکو ته نور تفصیل ورکړي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څه ویلي دي.
بله فریبا جان، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د سعودي عربستان په بندري ښار جده کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره په کتنه کې له عربي هیوادونو جوړ هغه ائتلاف څخه چې مشري سعودي عربستان کوي وغوښتل چې له قطر سره د خبرو له لارې خپل ډیپلوماتیک اختلافات چې د عربو په ټاپو وزمه کې کړکېچ راپورته کړی حل کړي. لاوروف الجبیر ته خپل دریځ روښانه کړی چې دغه اختلافات د خبرو اترو لارې هوار شي. دغه څرګندونه په هغه بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته ورکړی شوې دي. د بیان له مخې لاوروف دغه راز د دغې لانجې د هواري لپاره هم د کویت د منځګړیتوب د هڅو ستاینه کړې.
بله، یو بل پوښتنه دا ده نور څه چې د قطر او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادونو لانجه کله او ولې راپورته شوې ده؟
د سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر شاوخوا درې میاشتې مخکې له قطر سره ټول ډیپلوماتیک او د سوداګری اړیکې وشلولې، او دا هیواد د تروریزم په مالي ملاتړ او په سیمه کې د عربي هیوادونو له مهم رقیب ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ. قطر دغه تورونه رد کړي او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هغه دیارلس غوښتنې چې له دې هیواد سره د اړیکو د بیرته عادي کېدو لپاره یې د شرط په توګه وړاندې کړي نه دي منلي. له دې البته یوه ورځ مخکې سعودي عربستان وویل له قطر سره هر ډول خبرې پرې کوي، او دا هیواد تورن کل چې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د قطر د امیر تمیم بن حمد ال ثانی ترمنز خبري غلط تعبیر کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر الجبیر لخپل روسي سیال د روسي د بهرنیو چارو وزیر لاوروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې دغه راز وویل چې قطر په دې پوه دی چې دغه لانجې د پای ته رسیدو لپاره څه باید وکړي. الجبیر زیاته کړه دوحه باید د غوښتنو دغه فهرسته د غوښتنو دغه فهرسته البته جواب وایي ترڅو زموږ ترمنځ د اړیکو یو نوی باب پرانستل شي.
ډیره زړه مننه کوم نوریا سنوریو.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او کچیر انټرنیټ لاسرسی لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او مطالب مو ولولي. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس هم مرزي احمد زی د ورزو چې د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي. لیکن د هر نه هر ورځ په سلګونه ټونه میوه د یخچالی موټرونو په وسیله بهر ته صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال فضل حق مشکانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه میوه کې انګور او مڼې له افغان مارکیټونو نه کراچۍ، لاهور او د هند تر پولې انتقالیږي. مشکانی وایي مخکې تازه میوه په لویو موټرونو کې د صدرېدو پر مهال خرابېده چې دغې مسلې بڼوال له زیاتو ستونزو سره مخ کړي وو، خو د ده په خبره اوس دغه ستونزه تر ډېره هواره شوې ده. له تېرې یوې میاشتې راهیسې له کندهار نه په زرګونه ټونه تازه میوه د یخچالي موټر نو لارې بهر ته صدر شوې ده. د سمنګان د پستو په حاصلاتو کې سکال لسلنه زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ رئیس همایون حبیب نن ازادي راډیو ته وویل سکال تر دې دمه 180 ټنه د پستې حاصل ترلاسه شوی چې تیر کال دا رقم 180 ټنه وو. ښاغلي همایون وویل د پستې دغه حاصلات له څه باندې 2500 هکتاره ځمکې له ځنګلونو څخه ترلاسه شوي دي. نوموړی وایي تیر کال یو من پسته په 6000 افغانۍ وه، خو سکال پستې مغز لرونکي دي او من په 5500 افغانۍ پلورل کېږي. په سمنګان کې د پستو حاصلات له حضرت سلطان، درې سوه بالا او فیروز نخچیر ولسوالۍ څخه ترلاسه شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بورې 500 کیلو بوجۍ 960 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1200 افغانۍ.
مرسی احمد زینم مننه کوم. سمورتو یو فرهنګي موضوع ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعدالدین شپون مړینه لوی ځای بولي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند نن ازادي راډیو ته ویل چې اطلاعات او فرهنګ وزارت شمن دی چې د استاد شپون د جنازې او تدفین مراسم په لوړه دولتي کچه ترسره کړي. په ورته وخت کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لوړ پوړی سلاکار لال پاچا ازمون وایي چې ولسمشر غنی ژمنه کړې چې د استاد شپون د نازی او د تدفین د مراسمو لګښت له خپل شخصي پانګې ورکوي. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور لري چې د ارواښاد استاد شپون په ژغ پیلېږي.
چنور شیخ خو دې چې زه دغه لاف وایم پاره باندې داسې افتخار وکم. ما واقعا شنیدی که فقط خپل ټولنه می مطالعه کرده.
دا غږ د تل لپاره خپ شو. د پښتو ژبې نوموتی لیکوال او شاعر استاد سعدالدین شپون د 40 کلنۍ په عمر تیر ورځ په امریکا کې د ورپیښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. مرحوم شپون د خورو ورو لیکنو ترڅنګ نږدې 9 تحقیقي او تخلیقي اثار خپلو مینهوالو ته پرېښودل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استاد شپون مړینه پښتو ژبې او ادب ته لویه ضایع بلل ده. د دې وزارت ویان محمد صابر مومن ازادي راډیو ته وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین د مرحوم شپون له کورنۍ سره په اړیکه کې دي او هڅه کوي چې د جنازې او تدفین مراسم په ښه شکل ترسره کړي.
د شپون مړینه د پښتو ادب په ډګر کې او د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایع ده او د اطلاعات فرهنګ وزارت دا یوه لویه ستره ضایع ګڼي. تدفین د مراسمو لپاره د اطلاعات فرهنګ وزارت د کورنۍ سره په اړیکه کې یو موږ چې تر څو هغوی خپل تصمیم موږ ته ووایي او بیا په هماغه ډول باندې د تدفین مراسم ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې استاد سعدالدین شپون تیر ورځ د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپیښې ناروغۍ له امله د ژوند پور پرې کړ او د تل لپاره سترګې پټې شوې. د پښتو ویکیپیډیا د معلوماتو پر بنسټ استاد شپون په کال 1933 میلادي کې د شمالي ولایت کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې اوسېږېد. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په خان آباد او د کابل په حبیبیا لیسا او لیسانس او د ماسترۍ زده کړې په کابل پوهنتون او امریکا کې ترسره کړې. استاد شپون نږدې 19 کاله د امریکا غږ آشنا راډیو سره د ویان او د خبرونو د جوړونکي په توګه دنده ترسره کړې وه. د کار پیل یې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې له ماموریته پیل کړ. وروسته د کابل په پوهنتون کې استاد شو. بیا د کابل د علومو اکاډمۍ تلاړ او هلته یې د انګلیسي پښتو قاموس په ترتیب تدوین کې فعاله ونډه لرله. همداراز د کاناډا په کوپنهاګن پوهنتون کې هم د څه وخت لپاره استاد پاتې شوی و. په ورته وخت کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر ارشد سلاکار استاد لال پاچا ازمون وای ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي د خپل شخصي پانګې په لګښت د استاد شپون د تدفین مراسم ترسره کړي. ښاغلی ازمون وویل چې دوی دودی افغان لیکوال د تدفین د مراسمو د خطر سره کېدو په هدف یو پلاوی ټاکلی او ټولې چارې به د همدغه پلاوی پر غاړه وي.
په همدغه باندې موږ کار کوو چې د تدفین مراسم څنګه ترسره کړو. موږ اوس ورته یو حیات یا پلاوی ټاکو. ولسمشر به هغه د پلاوی یو حکم ورکوي او له هغه وروسته به د تدفین مراسم پیلېږي. نو په دې صورت لګېږي
که څه هم معلومه نه ده چې د مرحوم شپون جنازه به کله او چرته خاورو ته وسپارل شي، خو د کورنۍ غړو یې په امریکا کې رسنیو ته ویلي چې د استاد شپون له وصیت سره سم به هغه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې اړه خپل غمرازي ښکاره کړې ده. ښاغلي عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، په ډېرې خواشینۍ خبر شوم چې د افغانستان د ادب او فرهنګ لاسمانه یو بل ځلانده ستوری هم ولوید. د استاد اسد الدین شپون د مړینې خبر زه هم د نورو افغانانو په څیر غمجن کړم. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یو پیغام کې د استاد شپون مړینه لوی ځای بللې ده. ښاغلی اتمر ویلي چې ښاغلی شپون نږدې شپږ لسیزې د ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې کار وکړو او په دې برخه کې شاګردان وروزل. همداراز په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر هم لسګونه کسانو د استاد شپون له کورنۍ سره خپله خواخوږي ښکاره کړي او دا یې ستر غم بللې دی. د نظم په پرتله استاد شپون بیلابیل ټولنیز او په بیلابیلو برخو کې آثار ټولنې ته پریښي دي. د نظم په پرتله یې په نثر کې ډیر کار کړی دی. د نثر په برخه کې د کابل پوهنتون د استاذۍ پر مهال د ادب تیوري یو کتاب ولیکه چې د یو مهم تحقیقي اثر په توګه ترې محصلینو ګټه اخیسته. د متن په برخه کې خوري وري لیکنې کړي چې د ښاغلي ازمون په وینا ډیر ژر به د یو کتاب په بڼه خپرې شي. د تحقیقي اثارو په پرتله د تخلیقي اثارو پله درنه ښکاره کېده. ګټیالی شینټاغې د سمڅې یاران او د ښایستو په نومې څلور ناولونه ولیکل چې د لوستونکو له تاوده هرکلی سره مخ شول. د بانګي غاړې په نوم د لنډو کیسو یوه ټولګه ترې پاتې شوه او د نظم په برخه کې یوازې دوه ټولګې پرخه ترخه او شینخالۍ څنګه پیدا شوه شاعري کړې ده. همداراز د مچۍ زالې په نوم د استاد شپون د لنډو لیکونو او د ونو یو شپون په نوم د خاطرو یوه ټولګه هم خپره شوې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو وسم ورزو د کابل چاپ نننی ورسپانو ته چی د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو مقاله او تبصرې لیکل دي. اجمل تورمن وړاندې کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننی وګڼو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې چاپ کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د سپتمبر د 19 نیټې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، په امریکا کې د دغې نیټې تر برید وروسته نوموړي هیواد د 2001 کال د اکتوبر په 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ. په سرمقاله کې راغلي دا برید د القاعده د له منځه وړلو په پلمه شوی و، خو په افغانستان کې جګړه او وحشت لا هم روان دی. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې 14 کاله وروسته هم هر ورځ لسګونه افغانان وژل کیږي، ترهګري پراخه شوې او اوس د افغانانو جماعت، ښوونځی، مدرسه، کور، واده، هدیره، جنازه او هیڅ ځای خوندي نه دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان د ورختایۍ په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي، پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ له امله د امریکا نړیوالې ټولنې او سیمې له فشارونو وروسته د اسلام آباد چارواکي سخت ورختا شوي دي. دوی لکه سیلاب چې په سر اخیستي وي هر ځک ته لاس اچوي او د ژغورنې هڅه کوي. د سرمقالې لیکوال لیکي، پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ له امله د نړۍ په کچه ملامت دی، له همدې امله د فشارونو زور نه لري، خو د ده په خبره هغه هیواد اوس هم سوله نه مني او د جګړې د دوام غوښتونکی دی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه هم په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي دي. سر مقاله لیکونکي لیکي، پاکستان د ترهګرو نه د ملاتړ په برخه کې رسوا شوی او تر دې وروسته د دغه هیواد چارواکي نشي کولای چې د نړیوالو سترګو ته خاوري وشیندي. د سر مقاله لیکونکي په باور اوس د افغان حکومت مشران دا مسؤلیت لري چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په برخه کې چې د هیواد په ګټه یې بللې تر پخوا زیات فعال شي او د دغه ستراتیژۍ په اړه د سیمې د هیوادونو اندېښنې لري کړي. د افغان حکومت مشران باید د بهرنیو چارو وزارت لا فعال کړي او په دې ډول د سیمې په کچه د پاکستان نوې توطئې شنډې کړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په خبره روسیا او ایران چې د امریکا دوه رقیب هیوادونه ګڼل کیږي، دوی هم د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په وړاندې منفي دریس خپل کړی دی.
دوستانو، اوس به هم واوري چې سونی کمپنۍ د خپلو نویو موبایلونو دوه نمونې په برلین کې نندارې ته اېږدې. نور به له عصمت سروان څخه واورو.
سونی کمپنۍ د خپلو نویو موبایلونو دوه نمونې د برلین په IFA نندارتون کې نندارې ته اېږدې. د سونی ایکس زائد یو کمپاکت او ایکس زائد ون موبایلونه د دې کمپنۍ له پخوانیو هغو سره ډېر توپیر نه لري، خو لوی توپیر پکې دا دی چې کمرې درې بودی یا 3D عکس اخلي. د سونی موبایل مخکینی کمرې په هره ثانیه کې په 960 فریم سلو موشن ویډیو ثبتوي او همداراز د شیانو درې بودی سکن یا تصویر اخلي. د سونی دا نوی موبایلونه د اوبو او دوړو ضد دي. د ژغ پورتونه 3.5 میلی متر او بیټرۍ 2500 میلی امپایر ده. د سونی د دې موبایلونو میموري یا حافظه مایکرو اس ډی ده. د سونی د تیر کال ماډل سره د اوسنی بل توپیر داري شي، سکرین یا شیشه 15.2 انچ او رزولوشن 1080 پکسل لري. د سونی د دوغو دو ماډلونو د لوی هغه حافظه 4.8 گیگا بایټ او د کوچنی 2.5 گیگا بایټ ده.
او په دې سره په کابل کې د غرمې 12 بجو د شتخه سوالي له سلام محمد صالح خبر د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې د ملي امنیت پر یو ریاست د تیر کال د برید یو طرف ووژل شو. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دریا خان چې په خالد مشهور و، تیر شپه د لوګر د مرکز پل علم په مربوطاتو کې د پولیسو د خاص قطعو په عملیاتو کې وژل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو 4 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 21 وسلوال مخالفان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د عرب هیوادونو له هغه ائتلاف څخه چې سعودي عربستان مشري کوي غوښتنه وکړه چې له قطر سره د هغه ډیپلوماټیک بحران پر پای ته رسولو خبري وکړي چې په عرب ټاپو وزمه کې کړکیچ ولر کړی دی. شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې واشنگټن وتوانید چې پر دغه هیواد د نورو سختو بندیزونو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا وهڅوي، نو امریکا به زیات درد وګالي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن ویل دا هیواد چمتو او لیواله دی چې د امریکا پر ضد هر ډول اقدام وکړي. د امریکا د میامی شهر ځینې برخې پرون په داسې حال کې تر اوبو لاندې سوې چې د ایرما په نوم طوفان د فلوریدا ایالت ته ورسید. د دغه طوفان سرعت په یو ساعت کې 210 کیلومتره وو. بلخوا د مکسیکو د کورونای چارو وزارت وایي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د وروستي زلزلې عمله د مړو شمیر 90 تل ور سوې دی. د چرواکو په وینا زلزلې په اوکساکا ایالت کې یو اویا، په چیاپاس ایالت کې 15 او په تاباسکو کې 4 کسان مړه کړي دي.
دوستانو، د دغو خبرونو تفصیل کولای سئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، پام دې لپایل کو د زهرو کاروان د دیونه په خبرونه. د زهرو کاروان د خبرونه چې زه اجمل تورمانی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، دغه مطالب متاسف کې چمتو کړی دي. افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورنډ کرښې هغه اړ ته وړل شوې دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د اواز محضر په رابطه باندې.
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډېر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. په دې اړه درته بحث وړاندې کوو.
اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کړي.
دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا جوړې په خط باندې نورې پالیسیګانې هم شته.
او دغه شان د خپرونې په پای کې د اونۍ ډرامه هم مه هېروئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې زموږ همکار عباد الله انانزي چمتو کړي دي.
د افغانستان د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت د بدیل معیشت کانفرنس جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظمی، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې سازمان لاستازي جرمی میلسون سره په لیدنه کې یاده کړې ده. په دې لیدنه کې اغلی عظمی ویلي چې دا کانفرنس به له نورو کانفرانسونو او غونډو څخه توپیر ولري او هڅه به پکې وکړو چې د بدیل معیشت په برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي. په تېره یوه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون د نشه یي توکو 8 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موهید د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کسان په کابل، نیمروز، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د نشه یي توکو د لیږد پر مهال نیول شوي دي.
له دغو نیول شویو کسانو څخه په ټولیز ډول څه باندې 12 کیلوګرامه هیروئین، 14 کیلوګرامه تاریاک، 108 لیتره الکولي مشروبات، 9 سیټه موبایلونه او 2 موټرونه ترلاسه شوي دي.
همدا ډول ښاغلی موهید زیاته کړه چې له یوې نیول شوې ښځې څخه هم 322 ګرامه هیروئین ترلاسه شوي چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر له لارې د هندوستان ډیلي ښار ته قاچاق کړي. او د ونې ورستې پیښه دا چې د ملي اردو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز ته څیرمه دلته مور سیمه کې 1216 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د لوګر والی بیان سلیم صالح د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي چرس په روخانو بار شوي وو او قاچاقوړونکو غوښتل چې له لوګر ولایت څخه یې ګاونډیو ولایتونو ته ولېږدوي.
په لوګر ولایت کې د ملي اردو ځواکونو لخوا د دلته مور په ساحه کې 1216 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوي وو. دغه نشه یي توکي چې په قاچاقګرو د ننګرهار څخه راوړل غوښتل چې د لوګر مربوط ګاونډي نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د دې نشه یي توکو د لیږد په تور تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. تېره میاشت هم د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي امنیت منصوبینو سلګونه کیلوګرامه تریاک نیولي وو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي پاکستان له 2 کلونو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون نه دی کړی. د دې وزارت ویاند ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو لامل څرګند نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نشه یي موادو د تولید فابریکې په سلو کې نوي له افغانستان څخه پاکستان ته وړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ کرښې هاخوا پاکستانی ځواکونه د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول کوښښ نه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسعوده نیازی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي له نشه یي موادو سره د مبارزې په سیمه ییزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو له دلایلو خبر نه دي، خو وایي چې دا مهال د نشه یي موادو د تولید کارخانې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته وړل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه یوازې دا چې له 2 کلونو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې ګډون نه دی کړی، بلکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم مرستنه کوي. ښاغلی دانشیار وایي د ډیورنډ کرښې ها خواته د هیروینو د تولید لپاره زمینه برابره ده، نو له دې امله په افغانستان کې تولید شوي تاریک دې کارخانو ته قاچاق کیږي.
تقریبا 2015
خراب دی خو په سلو کې 9.9 نشه یي مواد له افغانستان څخه بهر پروسس کیږي چې زیاتره یې د پاکستان او د افغانستان، پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې دي. دغه ډول د فری کرسر په نوم کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو د تولید په برخه کې کارول کیږي د سیمې له هیوادونو څخه پاکستان ته وړل کیږي.
صورت نیست.
له نشه مواد سره د مبارزه سیمایي غونډه هر کال د افغانستان، تاجکستان، ایران او پاکستان په ګډون جوړیږي چې له دوو کلونو راهیسې پاکستان په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې تولید شوی تاریاک په سلو کې نوي د ډیورن کرخي هغه غاړې ته د هیروینو کارخانو ته وړل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سلګونه ټنه تریاک نیسي، خو د ډیورن کرخې هغې غاړې ته پاکستاني ځواکونو د قاچاقوړونکو پر وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په هیواد کې نشه یي مواد نیسي، خو له بده مرغه چې موږ د ډیورن د کرخې هغې غاړې ته نشه یي موادو د نیولو هیڅ راپور نه لرو. موږ څو ځله په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې، خو پاکستان په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې چې دې کار یې د کورنیو چارو وزارت ته پوښتنې پیدا کړې چې دوی ولې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مثبت غبرګون نه ښیي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر موضوع په داسې حال کې بحث کیږي چې له یوې خوا د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالي سرچینه بلل کیږي، او له بلې خوا امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې پاکستان له ترهګرو ډلو سره په مرسته کولو پړ بللی دی. سیاسي کارپوه شفیق بشریار وایي وروسته له دې چې د نړیوالې ټولنې مالي مرستې پر پاکستان کمې شوې، اسلام آباد پر قبایلي سیمو کنټرول نه درلودل پلمه کوي او په دې ډول هڅه کوي چې جنګیالیو ځواکونو او تروریستانو ته نوې مالي سرچینې پیدا کړي.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی
پاکستان به د جنگیالیو په برخه کې له نړیوالو مرستو څخه په خپل ګټه استفاده کوله، خو اوس چې دا مرستې ور باندې بندي شوې دي، لکه چاکلونکو او د هیروینو کارخانو د مالکانو ملاتړ کوي او دوی ته زمینه برابروي چې د نشه یي موادو تولید زیات کړي او زیاتې مالی سرچینې په لاس راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي ځینې سیمې نام نه کړي چې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره شي. ښاغلی بشریار وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالتونه دي د نشه یي موادو له نړیوالې مافیا سره د مبارزې او ډیورن کرخې هغې خواته د هیروینو د تولید کارخانو ویجاړولو ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې لومړیتوب ورکړي. په دې ډول به د طالبانو مالي سرچینې بندې او افغانستان کې به د جګړې جبهه کمزورې شي.
دوستان لکه څنګه مشهور اوریدل، په افغانستان کې د یوروینو جوړولو تر 90% ډیری فابریکې د ډیورن کرخې هغه اړې ته وړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پکتیکا له پخوانی والی امین الله شارق سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې کار لاملونه څه دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې. بل علت مهم دا ده ګورو چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د دولت مخالفین په ډلو باندې وویشل شول، یعنې پخوا کې ویل کېدل چې دا د طالبانو د تحریک د دې نه ګټه پورته کوي، او اوس افغانستان کې د شل ګروپونو نه زیات ګروپونه دلته موجود دي. نو طالبان کېدای شي چې د دې ویره دوی سره موجود دی چې نه نور ګروپونه د دغه نه خپلو ساحو او منطقو کې استفاده ونه کړي، او بیا پاکستان ته په زور لاس باندې دا شی د طالبانو د تحریک د مشتابه چې ویل کېږي د پاکستان د حمایت نه په اصطلاح باندې برخوردار دی. دا انتقال کې د ډیورند کرخې نه اخوا ته د دې ګټه او امتیاز په مادي ډول باندې د پاکستان په وایسای په سره باندې واخلي، او وایسای هغه چارته توضیح کوي وری کی چې هغه د دې سره په افغانستان کې خواخوږي لري.
شارخ صاحب څه فکر کوئ که د مخدره موادو د تولید کارخونې د ډیورن د کرخې هغه لور ته انتقالیږي، نو څونه امکان لري چې له دغو کارخانو به د طالبانو تر څنګ په سیمه کې نوې راټوکېدلې ډلې هم تمویل کیږي او تشخیص کیږي؟
تاسو ته معلومه ده چې د وروستنۍ ستراتیژي د متحده ایالاتو زما د نظره یو حده پورې مناسبه ستراتیژي، خو که چیرته په درست شکل باندې مدیریت نشي په هغه شکل چې دوی ورته اوس ګوتڅندنه کوي، او د منطقې د هیوادونو یو واحد دریځ، یعنی مهمه دا ده چې هم د امریکې متحده ایالات هم د دوی متحدین، او په خاص ډول باندې مهمه ماته دا ده چې افغانستان دولت د افغانستان خلک لاسونه سره یو کړي، او هر حرکت ته په ډیر ځیرکانه او په ډیر ښه شکل باندې هغه په اصطلاح باندې وڅاري، خاص ډول د سیمې د هیوادونو چې هغه روسیا، چین، به هند او دا هیوادونه دي. خو مهمه خبر دا ده چې ګټ سره شریک شي، یو هیواد په بل هیواد باندې خپل ترجیح ونه غواړي، هر څه سره واضح واضح په اصطلاح باندې سره وویل شي،
کلیه د ستراتیژي چې نشر شوې دي په دې کې مخدره مواد ته مشخصه توګه اشاره نه ده شوې. که ستاسو په نظر په ستراتیژي کې د ځای نه ورکول کېږي او له مخدره موادو سره چې اوسې کارخونې له ډیورنډ کرښې اخوا انتقال شوي، څه فکر کوئ چې دا ستراتیژي به تنها په جګړې تمرکز به وکولی شي د افغانستان کې دغه روان بحران پای ته ورسي؟
دا درسته ده چې په ستراتیژي کې په واضح ډول ته اشاره نه ده شوې، خو که چېرته د دولت مخالفین او هر هغه مخالفین چې د منطقې لپاره همدلته دي، که هغه څوک ترستان بولي، که څوک مخالفین بولي، که هر نوم ورته ورکول کېږي، که دوی باندې هغه منابع او دا د مختلفو استخباراتي کړیو یا د مختلفو حتی تجارتي کمپنیو، که چېرته دغه منابع په دې مخالفینو باندې قطع نه شي، نو په تنها په جنګ باندې په قطعي ډول باندې جنگ نه ختمېدلو نه دی او جنگ نه ختمېږي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه نوځي
خو کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاچی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. دا چې په کندهار کې ولې خلک کوکنار کوي او د کوکنارو پر ضد کمپاین ولې ناکام و، په دې اړه په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق ریښتینی یو ګردی میز جوړ کړی او دا میلمانه یې ورته رابللی دي. قومي مشر حاجی عبدالله، د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا، د کندهار د امنیه قمانداني د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. نو دا همداسې او دا هم د دې اونۍ بحث.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د ناپیزه قوانینو له مخې د کوکنارو کښت غیر قانوني کار دی، خو بیا هم د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي چې په دې جمله کې کندهار هم راځي. دا چې بزګر او مزکوال ولی کوکنار کری، د کندهار محلي اداره ولی د دې ناقانونه کښ په مخنیوي کې پاتره غلې، او ولایتي شورا ولی د کوکنارو د کښ پر ضد مبارزه جدي نه څاري، په دې اړه مو یو ګردی میز رابللی. په دې ګردی میز کې راسره میلمانه مزکوال او قومي مشر اجي عبدالحد، د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا، او د کندهار د امنیه قمانداني د نشي مواد پر ضد د مبارزې د مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. لومړی به اجي صاحب عبدالحد لتا څخه راپیل کو، د کندهار بزګر یا زمینداران ولې کوکنار کوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بزګر ام زکوار زمیندار غنم چې وکړي چې د ټکټر و مزدوري ته حساب وکړي و انبار ته حساب وکړي د ماشین اوبو ته حساب وکړي، بلکې اکثره وخت مې په ماشین اوبو ولي د لیکه سچ ده هغه تقریبا شپږ میاشتې اومې ښکار کې بلانه کې، نو غنم په بازار کې ارزانه بیرته ته ګران تمام شي. اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې څنګه د خپل مصرف په جوړ کې. ولې د کوکنارو خریدار پلا پلانټه باندې شته چې دوی وکړل چې دا وای اخیستل هلته سړی ورته ولاړ دی غیظ نیرانیسي، نو بزګر ته پیسې ور جوړي.
که حکومت په دې اړه خپلې وعدې پوره کړي هم نه وي او له دوی سره مرستې هم نه وي سوي، لکه تاسو چې یادونه وکړه حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسو ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
حکومت به داسې تخم اصلاح سوی را کړي چې په سلو کې بیا پنځو کسته ورکړي لسته بیې ورکړي، هغه اچا څه شي وکړي انوي کسته څه شي وکړي، او بیا پر هغه سره بیره باندې دا د اوس مرضونه چې موږ یې ولې چې په دوا ستړي کړي، چې پر باغو یې هم پاشو، پر انارو یې هم پاشو، پر غنمو یې هم پاشو، پر جوړو یې هم پاشو، نو د دغه مجبوریتونه رښتیا هم ناکارونه کښتی، مګر خلک مجبوره دي وچ کلک د مجبوریت څه کړي.
اجي صاحب، تریاک په داسې سیمو کې هم کرل کېږي چې هلته حکومت حاکم دی، په دې سیمو کې خلکو ته د حکومت خدمتونه رسېږي لکه امنیت، تعلیم، د لارې او سړکونو په خول او داسې نور، خو له بلې خوا همدا حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسو له یوې خوا د حکومت ملګري یاست او له بلې خوا ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
موږ د حکومت قانون منو، موږ د حکومت داسې ملګري چې د ځان ملګري یو، د ځان غم راسره دی، خپل د دربدري څه زغلو چې مجبوریت نه وي، موږ یوه دانه هم نه کوي څوک.
او پس ولایتي شورا د حکومت پر کارونو د نظارت مسؤلیت لري، تاسو تر اوسه د کوکنارو په مخنیوي کې څه کړي؟
د ولایتي شورا کارونه تقسیم نه پر کمیټو شخصا ما په دې کې هیڅ کار نه دی کړی، که څه هم مسؤلیت لرم، خاص مسؤلیت لرم، نظارت مې باید کړی وي، او شاید په دې کې بعضو وکیلانو کار کړی.
اوس به راسو احساس تاسو ته، په تیر کال کې په کندهار کې د کوکنارو کښت ډیر سوی و او تاسو مسؤلیت درلود چې باید دا کښت واړوئ، خو بیا هم لږ کوکنار مات شول او د نورو حاصلات ټول شول، تاسو ولې په دې مبارزه کې پاتې راغلاست؟
مخدره مواد سره د مبارزې په توګه پولیس د قانون د تنفیذ مسولیت لري. ول دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا یولې په باندې نورې پالیسیګانې هم شته چې هغه د معیشت بدیل دی، د مارکیټ پیدا کول دي، د اوبو او رسولو میکانیزه سیستم دی. ولې موږ چې د تنفیذ د قانون مسولیت په غاړه لرو، د سرکل په جریان کې هغه تخصیص یا هغه بودیجه چې ریاست ورکړ شوی وه د هغې په نظر کې نیولو سره موږ وتوانېد چې د جړې پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو کې 1000 جریبه ځمکه چې هغه ایا دی و چې ان نور نه ماتول بیا پایده هم نه درلوده. دا مشتر سره کړ ولې په دې باندې اعتراف وکړ چې پاکستان په افغانستان په جغرافیه کې دغه کرنسوي کښت د دولت په دغه امکاناتو باندې چې بنډ ټولنه کومه کومرسته ورسره ونه کی دا به امکان پذیر نه وي. او بل دا چې دا به هم انصاف د خبره نه وي چې موږ بزګر د کښت د رسول سره بلا خدمات چې دولت مسولیت لري چې باید بزګر ته وړاندې کی لکه مارکیټ پیدا کول، د سړکونو جوړول.
ځین خلکو مشته ویل چې دا کمپاین ځکه ناکام دی چې پولیس له بزګرانو رشوت اخلي او دا غوي کوکنار نه ماتوي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
کچیری داسې مسایل به اداره د ولا هم نه سم ولې دا څه څوک چې مشته راغلی او پټنه کړی سره په دې اکل موږ موجود نور. کچیری دا تثبیت سي پولیس په قانون کې کوم امتیاز نه لري، پولیس به هم د قانون موږ سپل کېږي او د تاکید مالب کېږي.
او پس اب غواړم دا پښتنه ساسي خم وکم. ویل کېږي چې د کوکنارو د ماتولو پر وخت پولیسو د هر جریب پر سر له خلکو پیسې اخیستې دي او د هغوی کوکنارې نور ماتول. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
شاید پولیسو د بزګران څخه پیسې اخیستې او چې څو نیځنې اخیستې دي زه به خوشحاله یم، ځکه چې 40 میلیونه ډالر یوازې د پورزن او 3.1 میلیون ډالر ایم سي موسیت او 1.3 میلیون ډالر د کارډیپ موسیت ته چې جمله 10 میلیون کیس د دوه کال لپاره خصوی دي. ستاسو د سوال پاساس کله چې د پورزن ته دا پروګرام سپارل شوی دی په کول د ریز د مواد مخدر کوکنار یو په 3 کپسول چنده اضافه شوی دي، نو په دې خاطر باندې د مسولیت ټول پر دې اړه.
اجي صاحب غواړم دا پښتنه ساس خم وکم ځکه تاسو هلته عملان په سیمه کې یاست. آیا تاسو داسې لیدلې دي چې پولیس دې د بزګرانو څخه د کوکنارو پر سر باندې پیسې واخلي؟
داسې دې خو ما خپل نه لیدلې. شاید اوریدلې به مې چې پراغه علاقه باندې یو څوک مسولیت لري د پولیسو چې څوک کوکنار کوي زمیندار، نو دا ورته وایي چې دا خو منې دي د حکومت ته خواسته نا قانونه کشتی، نو که ته ماته پیسې راکوې ښه ده، ښه کنی نو نه در پرېږدم ماتوم. لیدلې مو نه دي مقصد.
څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه نشه یان شته چې یوه لویه برخه یې له همدې تریاکو څخه جوړیږي. تاسو فکر نه کوئ چې د پیسو ګټلو لپاره په لوی لاس خپل ځوانان په نشو اخته کوي؟
هو دا خبره پر ځای ده ستاسو ده چې د دغه تریاک کرلو سره نشه یان ډېر شوي دي، مګر بزګر خو ما در ټول مال وچ کلک مجبور دي. دا که زه یو مثال درته وایم چې دا زمیندار یوازې زمینداری ته ناست دي یا ته دا دوکانداري ته لم څوک نه پرېږدي. موږ د لنجې میوې مارکیټ د سرې جامې سره درلودې، دا د ښار مابینو ګڼه ګوڼې جوړ کړل ووتی شورندان ته. شپږ ولسوالۍ زمینداران راټول شول لکه د خاکریز، ارغنداو، ژړۍ، میوند، ډنډ او پنجوایي چې زموږ څخه دغه مارکیټ ډېر لرې دی. نو موږ باید ورسره حکومت ته چې موږ ته د شپږ ولسوالۍ دپاره خو حضراتي ولسوالۍ هم دغه دي، میوجات هم دغه لري، نو موږ ته چې په دې سر کې د ښار یو مارکیټ ته جوړ کړي. والي صاحب چې دا زخمي سو دې ته ولرو د شپږ ولسوالۍ خلک دستي راټول چې د جوړو خو دې په ټکای ورکړي جوړ سو. موږ بیا غوښتنه ځنې وکړه چې دغه زموږ د شپږ ولسوالۍ خلک غوښتنه کوي چې د مارکیټ دلته جوړ سو. نو دا اوس څه ګناه کیږي چې موږ مې څه سام بخښي کې ولرو څه دوکانونه بخښي کې راکړي؟ ښاروال صاحب ته ورغلو هغه ول 500 دوکانه به درکړو. ټیکهدار شادمن حکمت شادمن ته چې ورغلو هغه شپږ 10 دوکان هغه چې جمله شپږ اچا دوکان چې موږ هم کنه پرو کې پروانه کې انور د مارکیټ دي او دغه نو زموږ بیا هم کوالي صاحب ته ورغلي هم نه جره رسېدلي، که حکمت شادمن ته ورغلي هم نه جره رسېدلي، که ولایتي شورا ته ورغلي هم نه جره رسېدلي، که ښاروال صاحب ته ورغلي هم نه جره رسېدلي، که کومندان صاحب ته ورغلي هم نه رسېدلي. زمینداران یې ولې غواړي په دې مارکیټ کې دوکان څه کوي؟ خو هغه زمیندار دي، هغه په دا غواړي چې د زمینداری بانجان، بینډي، رومیان، کډو، د انار چودلي یا رنګه انګور بار کړی وي، هغه چې راوړي د دوکاندار ته ودرېږي وای دا انګور په څو دی مثلا قیمت ته وایي چې په سل کارتن یا په 200 هغه وای دا ارزښت لري زبل ارزښت دی. دوغه په دا ګرد مارکیټ څوک شخصنه لري چې ورته ودرېږي چې دا زما مال تکشه د زبې سبا خرڅکم. نو اته چې په 400 دوکان کې مشته شپږ ولسوالۍ کې یو دوه دوکان لام نه رسیدي، نو زمیندار لا څوک
احساس اب داس هم ویل کیږي چې داس خلکو هم تاریا کړلی چې هغه په حکومت کې لوړ پوسټونه لري او یا ډیر زورور دي او تاسو د دوی کوکنار نه سیمه ته ولای د خبره څومره سم ده
ولال تکندار په ساحو کې موږ داسې مشکل سره نه یو مخه مخسیوي کټاریا په تاسو د ټول د پاتسي وي د ولې داس شخص موږ ونه چې هغه په دولت کې غټ موقع لري او یا د کمپاین په مخ کې درېدلې او د زور آزمایلې چې زما کوکنار مات نه سي د داسې په کړی او داسې سیستم موږ نه یو مخه مخسیوي
کوکنار په امن ولسوالۍ کې تر ډیره وکړل سو او تاریخ هم ټول سو او لکندار نور ولایتونه او بیا نړیوال مارکیټونه ته ورسېدل دا تاریخ لکوم لارو کاچاک سو لا تاسو ولې مخه ونیولا
د مخدره موثر د مبارزې پولیس او تعداد یا کمیت لږدی نو دا کوم مشکلات په نظر کې ولې سره هغه فرعي لارې چې دي مشخصه زویل نه سوچون دا یو کشف اصرار دی هغه فرعي لارې چې د امنیتي لحاظ څخه د مخالفینو تر دغه لاندې خارج مارکیټو یا پلو ته خارج پلو ته رسید لکه پاکستان او یا مرزو ته رسید
لږ باید وضاحت ورکو ځینې ولسوالۍ لکه شړی د دې نوري گاونډي ولسوالۍ د دولت حاکمیت لاندې دي تاسو کده کوکنار پر ضد مبارزه ونه کړه او هغه مات نسول په دې انتقال په مخنیوي کې ویلي پاتره غلیاس
دا تاریخ چې د کوکنار ټول چې د هغه لارو چې د غزا څخه چې په متفرقه ډول سره په ډیر محرم ډول سره نو کې ویل دا سم نه دي چې موږ نه ایتوالې دي موږ باندې دوی هم یو تقریبا موږ د 60 کال په جریان کې تشپوج او یا قضیه د مخدره توکو چې هغه مادي ارګانو ته سړین د فار استولې
او په سبب د روسي پښتنې په توګه اوس څه کول پکار دي هاو هلاره څه چې په افغانستان کې د دغه ناوړې بوټي د کرول مخنیوي وسی
په ټول په خارجان کې زمړی خارجان باید کدی دغه مواد مخدر په وشتا منکول دی غواړي نو په خارج کې دی د دې د خرید مخه ونسم خو هم دا خارجان دی چې په خارج کې ورته ناس په لور کې مجبور ساخلم
ډیر تشکر د خپل ملمنو څخه په مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو از موږ دا نننۍ ګردې میز پر همدې ځای پای ته ورسېدی علامه ملز
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
او سمراغو د خبرونه ورسته برخه ته چې د ډرامي برخه ده جميله و غلې ودون کې مور ده د یو کلن ماشوم لري دوی مخکې په کلی کې وسیدل خو لکه ورځ رئیس چې خار ته راکړه شوی نو ماشوم پر لپسې جاړي ماشوم په ظاهر روغ جوړ ده خو بیا هم هیڅوک د جړا په علت نه پوهي دا چې ماشوم د جړا علت څه ده او د دې جړا تر شا کیسه څه ده دا به په ډرامه کې وورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړی ده
او خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نه غلای کوي
تی نه ګوري وسړیا چې لغی کې مینه دغه کته کړی او دوه ساعت کې چې غی کې ګرځاو
څه تا کور باندې پری وتی
نه پیګم نکلا چې له سوالې تر کډ شو یو پر لپسې جاړي بیخي خونه نه ده بند کړي
وګي به ویل چې دی ورکا
شیدی خو ورکوم خو نه روی بیخی خونه مرته نه وروری
تو یو گورا پا نس خو بیدر نوی
نسی دست پوست دل که وری خم نو پیگم چی ولی یو دم دست شو
تو سپیرکه او خواگه ولنی ورکا گوندی ور سرخشی
دامی تو هم زلده چه کپا ورکام ایس نه ور سرخ کیگی
تو با خوبی نوی
تو بای لکم اشوا گله یه گوندی یخ پخت دک
سار بای داکتر تا بوزو من یه دریم اشپا دا چه جاری لیوانی اکرو
خدای خبر چه داشپا با چه وقت سبا کیگی زیم سم لیوانی اکرم داکتر سیب اجازه ده
رازه رازه خوره با داگه چوکی کنه څو دی وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ایوی ګورې
خا خا تراکت خا خا دام سم دا هم نورمال صحیح د کلمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هیڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر داګه کټ پرې باسه چې زه یې وره بیا وګورم
دا دې ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلی کې وو
ها ها هلته مالک جړل
نه ډاکټر صاحب، هلته مې خواخی وه، زوی به مې آرامه و، زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه وم. ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي.
خواخی د زوی څنګه آرامه و؟
ډاکټر صاحب، دا مې لومړی اولاد دی، کله چې پیدا شو ډېر نارامه و، خواخی به مې لږ لږ تریاک ورکول، بس ټوله ورځ به آرامه ویده و.
څه شی تریاک مو ورکول؟
هو ډاکټر صاحب، زموږ په کلي کې همدا رواج دی، ټولو ماشومانو ته د آرامولو لپاره تریاک ورکوو.
کله چې دلته راکډه شوې، اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ؟
نه ډاکټر صاحب، دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي.
بس بس بس، پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي.
ډاکټر صاحب، په څه شي باندې پوه شوئ؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خورې، ستا زوی په تریاکو اخته سوی.
څه؟ دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاک اخته کېدی شي؟
خورې، تریاک لوی او کوچنی نه پیژني، هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړ شي پی اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، خدای به کوي ته به کوي، غمې را وخورئ او زه مې له دې بلا خلاص کا، دا مې یوازینی زوی دی.
خورې، اندېښنه مه کوه، علاج کېږي، موږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو.
یالله، زما خو مینه سپیره شوه، زه خو تباه شومه، زه څنګه مور یمه؟ ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته کړه، خدای څه وکړمه؟
دوستانو، دا د دیونه د زهرو کاروان خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خونه ولرئ.